360 में अमेरिका में दूसरा समिट फॉर डेमोक्रेसी शुरू। पाकिस्तान में जमहूरी अमल को बचाने के लिए इस वक्त सियासी मुफाहमत क्यों जरूरी है? क्या रूसी फौजियों पर यूक्रेन में होने वाले जंगी जुराइम का मुकदमा चलाया जा सकता है?
ये यकीनी तौर पर इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म है।
और रियासत फ्लोरिडा में बर्मी नस्ल के अजदहों समेत बैरूनी ममालिक से लाए जाने वाले जानवर माहौलियाती निजाम के लिए खतरा।
इन छिपकलियों को जनूबी फ्लोरिडा में गोफर कछुओं के बिलों को इस्तेमाल करते पाया गया है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की इंडेक्स डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक 2022 का साल दुनिया में जमहूरियत के लिए मजमूई तौर पर मायूसकुन था और आलमी वबा से मुंसलिक पाबंदियां उठाए जाने के बाद बेहतरी की जो उम्मीद की जा रही थी वो पूरी नहीं हुई। दुनिया के वो ममालिक जहां जमहूरियत का स्कोर सबसे कम हुआ उनमें यूक्रेन में जंग में मसरूफ रूस टॉप पर था। आज से जमहूरियत के लिए अमेरिका की दूसरी सरबराही कॉन्फ्रेंस का आगाज यूक्रेन में अमन के बारे में एक वर्चुअल गुफ्तगू से होगा जिसमें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की शामिल होंगे। बाइडेन इंतजामिया की तरफ से ये कॉन्फ्रेंस 2021 में शुरू की गई थी जिसका मकसद दुनिया में जमहूरी इकदार के फरोग पर काम करना था। ज्यादातर वर्चुअल इवेंट्स पर मुश्तमिल इस समिट में 121 रहनुमाओं सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और टेक्नोलॉजी कंपनीज को शिरकत की दावत दी गई है। तुर्की सऊदी अरब मिस्र और सिंगापुर समेत अमरीकी पार्टनर्स माने जाने वाले बाज मुल्कों को समिट में मदऊ नहीं किया गया। ताहम भारत मदऊ किए गए ममालिक में शामिल है जहां चंद रोज पहले ही अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को एक अदालती हुक्मनामे के तहत पार्लियामेंट की रुकनियत से नाहल करार दे दिया गया है। पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत दी गई थी। इरम अब्बासी इस वक्त हमारे साथ कैपिटल हिल से मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। इरम, पाकिस्तान ने इस बार भी समिट में शिरकत करने से माजरत कर ली है, कोई तफसील आई इस हवाले से?
असद, वजारत खारजा की जानिब से जो एक बयान आया है उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो इस समिट में शिरकत नहीं करेगा। और जैसे कि आपने कहा कि पहली जो समिट हुई थी 2021 में उसमें भी पाकिस्तान ने शिरकत से माजरत कर ली। पाकिस्तान ने ये कहा है कि इंसानी हकूक जमहूरी इकदार को अपहोल्ड करने के लिए, करप्शन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान जो है अमरीका और इस समिट में शरीक जो 121 ममालिक के शुरका है उनके साथ दो तरफा तरीके से काम जारी रखेगा। अमरीका का शुक्रिया अदा भी पाकिस्तान ने किया, लेकिन पिछले साल जब पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की तो एक ये तासुर सामने आया था कि पाकिस्तान चीन की वजह से, क्योंकि अमेरिका ने चीन सऊदी अरेबिया को इस समिट के लिए मदऊ नहीं किया और बाद मुबसरीन का यह ख्याल था कि पाकिस्तान जो है वो चीन की वजह से शिरकत नहीं कर रहा। इस साल ताइवान को बुलाया गया है इस समिट के लिए, चीन को मदऊ नहीं किया गया। तो अब फिर ये रूमर्स या मुबसरीन का ये तासुर या ये बाज हल्के बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है चाइना की वजह से जो है इस समिट में दोबारा शिरकत नहीं कर रहा। क्योंकि पाकिस्तान जो है इसकी तरदीद पिछले साल भी कर रहा था, इस साल भी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो वन चाइना पॉलिसी पे बिलीव करता है।
तो क्या फोकस क्या है इस बार इस समिट का, और खासतौर पे समिट पे तनकीद भी हुई है, किस हवाले से ये ज्यादा तनकीद की जद में है समिट?
जी बिल्कुल असद, आज जो ये समिट शुरू हो रही है इसमें बेसिकली अमेरिका की कैबिनेट और कैबिनेट लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें इस समिट की थीम्स के हवाले से बात की जाएगी, उनको हाईलाइट किया जाएगा। कल से ऑफिशियली इस समिट का स्टार्ट होगा जिसमें दुनिया के जो बाकी ममालिक हैं जो शरीक हो रहे हैं उनके लिए सदर बाइडन और जो पाँच ममालिक जो होस्ट कर रहे हैं इस समिट को, उसमें हैं कोस्टारिका, जैम्बिया, नीदरलैंड, साउथ कोरिया अमरीका के साथ मिलकर इस समिट को होस्ट कर रहे हैं। तो कल जो है जो बाइडन भी अपने ओपनिंग मार्क्स देंगे। आज जैसा कि आपने बताया कि यूक्रेन में अमन और सलामती लाने के लिए जो है एक पैनल डिस्कशन होगी जिसका वजीर खारजा ब्लिंकन, एंथनी ब्लिंकन जो है उसको होस्ट कर रहे हैं। इस साल इस समिट की जो थीम है वो है मीडिया की फ्रीडम और जमहूरियत के इकदार को पूरी दुनिया में अपहोल्ड करना, सहाफियों के तहफ़ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के हवाले से बातचीत होगी, फिर ऑनलाइन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से भी बात होगी और साथ ही साथ टेक जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट शोबा समझा जा रहा है और डेमोक्रेसी के लिए भी, और सिक्योरिटी के हवाले से भी टेक की सिक्योरिटी और टेक कंपनीज को किस तरह से एनहांस करके अपनी नेशनल सिक्योरिटी دیگر ممالک جو ہیں اس کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. تو یہ تھیم ہے اس سمٹ کی جو کہ 30 مارچ تک جاری رہے گی. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ یوکرین کی جنگ جو ہے وہ حاوی رہی پچھلے سال کی پروگرس پہ اگر بات کریں, اور یہاں پر امریکہ میں بھی بعض ناقدین یہ کہتے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ کے جو ڈیموکریسی کے حوالے سے جو گولز تھے وہ اچیو ہوتے ہوئے پچھلے سال اگر تجزیہ کیا جائے تو اتنے واضح طور پر نہیں لگتا کہ وہ اپنے گولز اچیو کر سکے.
بہت شکریہ ایرم عباسی, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اس سمٹ کے حوالے سے. اگر ہم خطے کی بات کرتے ہیں تو اکانومس انٹیلیجنس یونٹ کے انڈیکس پر پاکستان 167 ممالک میں 107, بھارت 73 اور بنگلہ دیش معذرت کے ساتھ بنگلہ دیش 73 اور بھارت 46 نمبر پر ہے, جبکہ افغانستان لسٹ میں سب سے نیچے تھا. خطے کی صورتحال پر بات کرتے ہیں امتیاز عالم سے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسی ایشن کے. امتیاز, پاکستان بنگلہ دیش اور بھارت, کیا یہاں آپ کو کوئی چیزیں مشترک دیکھنے کو ملتی ہیں جس کی وجہ سے عالمی تنظیمیں یہاں جمہوری اقدار کو ہمیشہ خطرے میں دیکھتی ہیں؟
یہاں پہ عامرانہ رجحان یعنی اتھارٹیرین ٹینڈنسیز بہت زیادہ ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز جو پاور میں آتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں خاص طور پر بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں کہ وہ تمام اسپیس کو قبضہ کر لیں. اوپر سے پھر کمیونل اختلافات بھی ہیں اور سیاسی اختلافات بھی ہیں, اور پاکستان میں تو صورتحال دوسری ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ فوجی یا کہہ لیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا غلبہ رہا ہے, اور وہ ہی یہاں پہ پاکستانی پالیٹکس کو چلاتے رہے ہیں, اتارتے رہے ہیں پٹڑی سے, اور ابھی ہائبرڈ رجیم میں کرائسس چل رہا ہے. دوبارہ سے کوششیں ہیں, اب معلوم نہیں کہ وہ کتنی ہیں اور کہاں تک جائیں گی کہ پھر سے وہ ہائبرڈ نظام آ جائے, لیکن سیاسی کشمکش اور کانفلکٹ بہت زیادہ ہے. اوپر سے معاشی بریک ڈاؤن ہے اور کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کا بھی امکان ہے, لگتا ہے کہ سپریم کورٹ بھی شاید تقسیم ہو گئی ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں اگر ہم اس سمٹ کے حوالے سے کچھ بات کر لیں, اینڈ دین ویل گیٹ بیک ٹو پاکستان ایز ویل, کہ امریکہ پہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے غیر جمہوری حکمرانوں سے نہ صرف تعلقات رکھتا ہے بلکہ ان کے غیر جمہوری کاموں سے صرف نظر بھی کرتا ہے. اس حوالے سے پاکستان پہ بھی اور پاکستان کے اس سے پہلے جو ملٹری رولرز رہ چکے ہیں ان پہ بھی تنقید ہوتی ہے. اس سے خود امریکہ کے جمہوریت پر موقف کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, اب پاکستان کے حوالے سے تو کیس اچھا نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں فوجی حکومتوں کے دوران تعلقات امریکہ اور پاکستان کے بہت قریب رہے ہیں, اور طویل آمریتوں کو امریکہ پشپناہی کرتا رہا ہے, سرپرستی کرتا رہا ہے, اور ہم ان کے ہینڈ آؤٹس پہ زندہ رہے ہیں. جیسے ایوب خان کا سنہری دور دیکھ لیں, یا پھر ضیاء الحق کا اسلامی دور دیکھ لیں, اور مشرف کی ماڈریٹ جو بھی تھی انلائٹنمنٹ وہ دیکھ لیں. ان تینوں فوجی پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے کچھ عرصے کے بعد یعنی 6 مہینے کے بعد بہت لمبی سرپرستی کی, اور یہاں جمہوری قوتوں کو دبانے میں بڑا کردار ادا کیا, اور آج تک ہم ابھی تک سسک رہے ہیں اس ساری پرانی روایت کے تحت. ہندوستان میں صورتحال یہ بن گئی ہے کہ وہاں پہ یہاں پہ پورے سب کانٹیننٹ میں اقلیتوں کو برا حال ہے, بھلے وہ بنگلہ دیش ہے, پاکستان ہے, بھارت ہے.
اور لیکن امتیاز, اس پورے سلسلے میں پھر آپ امریکہ کا جو موقف رہتا ہے جمہوریت کے حوالے سے اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ اس پہ کریٹیسزم ٹھیک ہے کیونکہ ابھی یوکرین جنگ میں روس پہ غلبے کے لیے یا روس کو کارنر کرنے کے لیے وینزویلا کے ساتھ ہاتھ ملانا امریکہ کا, اس پہ کافی تنقید ہوئی ریسنٹلی.
یہ ہم پورے لیٹن امریکہ میں بھی دیکھتے ہیں, پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں, اور ہمیں بہت سلیکٹڈ نظر آتا ہے منتخبہ قسم کا انسانی حقوق کے موقف امریکہ کا. ابھی آپ دیکھ لیجئے ہندوستان میں جس طرح اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, اور جس طرح ہندوتوا کا راہ ابھار ہو رہا ہے, ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اور دوسرے تھنک ٹینکس کی رپورٹس تو آتی ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا کے خلاف چائنا دشمنی میں وہ سب آ کے بند کیے ہوئے ہیں. اسی طرح پاکستان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ظلم ہوا ہے ضیاء الحق کے زمانے میں, اور خود ایوب خان کے زمانے میں اور پھر مشرف کے زمانے میں بھی.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ امریکہ جو ہے اس طرح سے اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتا جس طرح سے اگر ہم میرٹ پہ سمجھیں تو. ایک چیز لاسٹ پہ امتیاز میں جاننا چاہوں گا, پاکستان ایک بار پھر ایسی جگہ پہ ہے جہاں سیاسی عدم استحکام ہے, اس کے علاوہ ملک کو معاشی اور سیکیورٹی کے چیلنجز کا سامنا ہے. آپ کو کتنی تشویش ہے کہ پاکستان میں جمہوری عمل معطل ہو سکتا ہے اور ادارے مزید کمزور ہو سکتے ہیں؟
اگر سیاسی قوتیں آپس میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتی انتخابات پہ, انتخابات کے فریم ورک پہ اور انتخابات کے ٹائم فریم پہ, اور اسی طرح لڑائی چلتی رہتی ہے, تو سیاسی بریک ڈاؤن تو ہونے جا رہا ہے یا ہو گیا ہوا ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ شاید آئینی بریک ڈاؤن بھی ہو جائے, جس طرح کہ سپریم کورٹ میں ہمیں جھگڑا نظر آ رہا ہے. معاشی بریک ڈاؤن تو پہلے ہی ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. دس کنٹری کین امپلوڈ, اور اس کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو اور خاص طور پر پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں واپس جانا چاہیے اور معاملات کو سلجھانے کی سیاستدانوں کو کوشش کرنی چاہیے.
سیاستدان ہی معاملہ سمجھائیں گے تو سلجھائیں گے تو اس کے بعد یہ حالات آگے چل سکتے ہیں. بہت شکریہ امتیاز عالم, آپ ہمارے ساتھ تھے. پاکستان کی سپریم کورٹ کے دو ججوں نے چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال کے انتخابات کیس میں دیے گئے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے از خود نوٹس کیس میں اختلافی نوٹس جاری کیے ہیں, جس کے بعد آج قومی اسمبلی سے خطاب میں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ عدلیہ کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں امید کی کرن ہیں. اب اگر پارلیمنٹ نے قانون سازی نہ کی تو پھر آنے والی نسلیں انہیں معاف نہیں کریں گی. کیا پاکستان میں ججز کے درمیان یہ اختلاف ایک معمول کا عمل ہے؟ ان اختلافی نوٹس کی اہمیت سے متعلق سپریم کورٹ کی وکیل اور برطانیہ کی یونیورسٹی آف برمنگھم میں قانون کی پروفیسر ڈاکٹر امبر ڈار سے وائس آف امریکہ کی ارم عباسی نے بات کی.
اس معاملے میں اختلافی نوٹ نے تھوڑے جو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں وہ اپنی مرضی سے بینچز بنا رہے ہیں اور اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں اور کورٹ کو ایسے چلا رہے ہیں جیسے ان کا اپنا کورٹ ہے اور اس میں وہ ہر فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں. تو جہاں تک ڈسینٹنگ نوٹس کا تعلق ہے وہ ہماری قانون سازی کا ایک بہت اہم حصہ رہے ہیں ہمیشہ سے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ تمام کامن لاء ممالک میں جو فارمر برٹش کالونیز بھی رہ چکی ہیں جو کامن لاء سسٹم کو فالو کرتی ہیں, وہ کیس کو ڈیسائیڈ نہیں کرتے لیکن وہ قانون کی باریکی کو الیبوریٹ کرتے ہیں اور وہ اس بات کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ لا کو انٹرپریٹ کرنے کے ایک سے زائد طریقے ہو سکتے ہیں.
ڈاکٹر امبر, بعض ملکوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ججز جو ہے اس معاملے پر سیاسی بنیادوں پر سائڈز لے رہے ہیں, آپ کو ایسا لگتا ہے؟
دیکھیں, میرے نزدیک تمام جوڈیشری قابل احترام ہے. میں نہیں چاہوں گی کہ ہم ان کے بارے میں ایسی کوئی بات کہیں جس سے کسی بھی گروپ اے یا گروپ بی کے بارے میں کوئی بھی ہم اس طرح کی بات ان کے بارے میں کریں, لیکن ہاں جو بات میں کہوں گی کہ جو بھی سو موٹو نوٹس لیا گیا جو جس میں الیکشن کے ایشو کو ہمارے سینئر جج حضرات نے ٹیک اپ کیا 1843 کے تحت, جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے شاید وہ قانون کے مطابق ایک انیوژول موو تھی جس کی بات somehow اتنی بنتی نہیں تھی کہ ایک کیس اگر لاہور میں پینڈنگ ہے, ایک اپیل پینڈنگ ہے, تو اس کے اوپر ہی ایک فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر کورٹ خود سے ہی ایک پٹیشن سننا شروع کر دے. وہ ایک بہت غیر معمولی بات تھی. پھر کچھ حد تک ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سو موٹو نوٹس جو تھا وہ کسی حد تک ایگزیکٹو کے جو معاملات ہیں اس میں انٹرفیئر کر رہا تھا. تو اگر یہ اختلافی نوٹ ہمیں واپس قانون کی طرف لاتا ہے تو میرا خیال ہے ہم اسے سائیڈ لینا نہیں کہیں گے. ہاں, سوشل میڈیا کی بھرمار زیادہ ہے تو لگتا ہے کہ عوام کی آواز بہت اونچی ہو گئی ہے, لیکن ججز جو اپنا کام کرنا جانتے ہیں اور جن کی ایک باقاعدہ ٹریننگ قانون کی باریکیوں میں ہوئی ہوتی ہے, ان کو اس طرح کی چیزوں سے اتنا فرق نہیں پڑنا چاہیے.
تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان کے عدالتی نظام پر؟
قانون کی بالادستی کے لیے ایک بہت اہم اس کا کردار رہے گا, کیونکہ اس میں تمام باتیں جو کی گئی ہیں وہ ان پرنسپلز کو سامنے رکھتے ہوئے کی گئی ہیں. وہ ہمیں یاد کروا رہا ہے کہ جوڈیشری کا اصل فنکشن کیا ہے اور یہ کہ جوڈیشری بھی ایک ضابطے کے اندر محفوظ ہو کر اپنا کام کر سکتی ہے, نہ کہ اس ضابطے کے باہر نکل کے کام کر سکتی ہے. اختلافی نوٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں रिमाइंड करवा रहा है कि हम कहाँ से आ रहे हैं और हमने कहाँ किस किस डायरेक्शन में हमें फ्यूचर में मूव करना है।
भारतीय सहाफी सिद्दीक कपन को हाल ही में 2 साल बाद जेल से रिहा किया गया है। भारतीय हुकूमत ने उन्हें 2020 में उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो एक लड़की के रेप और कत्ल की रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे। सिद्दीक कपन पर मुसलमानों को भड़काने का इल्जाम लगाया गया था। कपन की इंसाफ के लिए जदोजहद और उनके जेल में गुजारे गए वक्त के बारे में हम एक तफसीली दस्तावेजी फिल्म इस हफ्ते View 360 में आपके लिए शामिल करेंगे।
क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉइड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है।
और अब कुछ बात इसराइल की। इसराइल में बड़े पैमाने पर मुजाहिरों के बाद वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने मुतनाज़ा अदालती इस्लाहात के मंसूबे पर कार्रवाई मुअत्तल कर दी है। वजीर आजम के मुजव्वजा मंसूबे के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज ने उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर ली जब उन्होंने इतवार को वजीर दिफा को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक नेतन्याहू के वजीर दिफा ने एक बयान में अदालती इस्लाहात पर कड़ी नुक्ताचीनी की थी। हजारों मुजाहिरीन ने यरूशलम में इसराइली पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया। इसराइल में सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन की तरफ से हड़ताल की कॉल के बाद मुल्क में बैंक्स बंद हो गए थे और तेल अवीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवाजें मुअत्तल होकर रह गई थी। हाल ही में सोशल मीडिया पर रूसी फौजियों को यूक्रेन के एक जंगजू को हलाक करने की वीडियो मंजरेआम पर आने के बाद यूक्रेनी हुकाम रूस के खिलाफ जंगी जुराइम की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन इस मुबैना जुर्म पर मुकदमा कैसे चलाया जाएगा और क्या इससे रूस के जंगी जुराइम साबित करने में कोई मदद मिल सकती है, जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में।
6 मार्च को सोशल नेटवर्क्स पर एक पुरतशद्दद वीडियो नमूदार हुई जिसमें रूसी अफवाज को एक गैर मुसल्ला जंगी कैदी को कत्ल करते हुए दिखाया गया है। यूक्रेन की फौजी वर्दी पहने हुए वो खामोशी से यूक्रेन जिंदाबाद का नारा लगाता है। यूक्रेनी हुकाम बैनुल अक्वामी फौजदारी अदालत या ICC पर तहकीकात के लिए जोर दे रहे हैं। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल ने बाद में बताया कि यूक्रेन ने एक गैर मुसल्ला कैदी के कत्ल के हवाले से तहकीकात का आगाज किया है। यूक्रेन की मुसल्ला अफवाज का कहना है कि जिस शख्स को मौत की सजा दी जा रही है वो निशानेबाज ओलेक्जेंडर मैटसेविस्की था। अमेरिकी माहरीन का ख्याल है कि ये वीडियो यूक्रेन में रूसी अफवाज के जंगी जुर्म के सबूत के तौर पर पेश की जा सकती है।
Clearly suggestive evidence.
वाज़े तौर पर ये जंगी जुर्म के इर्तकाब का सबूत है और यकीनी तौर पर ये फिल्म न सिर्फ बैनुल अक्वामी फौजदारी अदालत बल्कि यूक्रेन की अदालतों में जारी तहकीकात में पेश की जाएगी जो इस जुर्म का मुशाहिदा करेंगे और इस बात का तायुन करेंगे कि उस वक्त इस इलाके में कौन से फौजी यूनिट थे और कौन उनकी कमान कर रहा था।
यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल की हमायत करने वाले बैनुल अक्वामी तफ्तीशकारों के एक मुश्तरका ग्रोह मोबाइल जस्टिस टीम्स के सरबराह का कहना है कि इस बात का तायुन करना होगा कि आया मुबैना तौर पर किए जाने वाले जंगी जुराइम को कानूनी तौर पर नस्ल कुशी करार दिया जा सकता है या नहीं।
It is almost certainly a crime against humanity.
ये यकीनी तौर पर इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म है। सिर्फ एक सवाल बाकी है कि आया नस्ल कशी के जुमरे में आता है या नहीं, और ये अंदाजा लगाने में थोड़ा वक्त लगेगा।
न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर ग्लोबल अफेयर्स की प्रोफेसर जेनिफर त्राहन का ख्याल है कि कत्ल की ये वीडियो हमें एक और याद दहानी कराती है कि यूक्रेन में रूस के जंगी जुराइम की तहकीकात के लिए बैनुल अक्वामी अदालत क्यों जरूरी है।
अगर जारहियत ना होती तो हमारे पास इंसानियत के खिलाफ जराइम या जंगी जराइम भी ना होते, हमारे पास इन जराइम की खौफनाक वीडियो भी ना होती, ना कोई कत्ल होता और ना कोई नुकसान होता। इसलिए ये एक याद दहानी है कि हमें इस ट्रिब्यूनल की जरूरत क्यों है।
माहरीन इस बारे में इख्तलाफ कर सकते हैं कि इन जंगी जुराइम की तफ्तीश कैसे हो और इन पर कैसे मुकदमा चलाया जाए। इस तरह के शवाहिद की वीडियो से जिसमें कत्ल किया जा रहा है, ये शक बाकी नहीं रहता कि किसी तरह की बैनुल अक्वामी तहकीकात जरूरी है। ओलेस्की कोवलांको के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।
आज के दौर में सच्चाई अहम है। दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से VOA+ पर। मालूमात अब आपकी दस्तरस में। सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग, सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से।
کسی بھی وقت کسی بھی جگہ صرف وی او اے پلس پر.
امریکی ریاست فلوریڈا کا گرم موسم لاکھوں لوگوں کو تو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کئی طرح کے جانوروں کو بھی جن کا وہاں کے لوگ خیر مقدم نہیں کرتے. کسی دوسری جگہ سے آنے والی جنگلی حیات نے فلوریڈا کے اس ماحولیاتی نظام کو شدید نقصان پہنچایا ہے, جو براعظم امریکہ میں غیر مقامی جانوروں کی یلغار کی وجہ سے سنگین ترین بحران کا گھڑ بن گیا ہے. فلوریڈا ہر سال غیر مقامی جانوروں سے نمٹنے کے لیے 50 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی رقم خرچ کرتا ہے, لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ ماحولیاتی تحفظ کی اپنی اس جنگ میں کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا.
یہ ایک افریقی صحرائی کچھوا ہے جسے سلکاٹا بھی کہا جاتا ہے.
یہ افریقی ابھاردار کچھوا بے زرر نظر آتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ فلوریڈا کے ماحولیاتی نظام کے لیے اہمیت رکھنے والے مقامی کچھوے گوفر کے ساتھ مقامی وسائل کے حصول کا مقابلہ کرتا ہے.
They dig these big burrows underground.
وہ زیر زمین ان بڑے بڑے بلوں کو کھودتے ہیں, اور بہت سے دوسرے جانور بھی انہیں پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اگر گوفر کچھوے کم ہو رہے ہیں اور وہ سینکڑوں دوسرے جانوروں کو مسکن فراہم کر رہے ہیں, تو ان تمام دوسرے جانوروں کا کیا ہوگا؟
فلوریڈا میں غیر مقامی جانوروں کی سینکڑوں اقسام ہیں. بعض اپنے نئے مسکن پر قابض ہو جاتی ہیں اور ماحول کے لیے خطرہ پیدا کرتی ہیں.
Nature relies on variety.
فطرت تنوع پر انحصار کرتی ہے, اور جب تنوع نہیں رہتا تو اس کے لیے تباہی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے.
فلوریڈا ہر سال غیر مقامی جانوروں کو روکنے کے لیے 500 ملین ڈالر سے زیادہ رقم خرچ کرتا ہے, لیکن کیا یہ ایک ہاری جانے والی جنگ ہے؟
ایک بار جب جنگل میں کوئی نسل بچے پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے اور انہیں کوئی سازگار نظام مل جاتا ہے, تو انہیں ختم کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے.
برمی ازدہے کی طرح 30 سال قبل بہت سے ازدہے ہری کین سے تباہ ہونے والی ایک مقامی افزائش گاہ سے فرار ہوئے تھے. آج فلوریڈا میں ہزاروں ازدہے موجود ہیں.
یہ ازدہے ہمارے سب سے بڑے شکاری مگر مچھوں کی دو اقسام کو علاقے سے نکال سکتے ہیں, اور پھر یہ کچھ دوسرے مقامی جانوروں کو ختم کر دیں گے جو چھوٹے ممالیہ ہیں. کچھ چھوٹے اور بڑے جنگلی چوہے, دلدلی خرگوش اور ایسے جانور جنہیں دوسرے جانوروں کی خوراک سمجھا جاتا ہے. تو یہ غیر مقامی جانور ہمارے آبائی جانوروں سے مقابلہ کرتے ہیں, اور چونکہ وہ زیادہ طاقتور ہیں اس لیے وہ اس جنگ کو جیت لیتے ہیں.
بہت سے غیر مقامی جانور کبھی کسی کے پالتو تھے.
یہ جانور بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں طوطے بہت شور کرتے ہیں, وہ تقریباً 80 سال زندہ رہتے ہیں. کچھوے واقعی بہت بڑے ہو سکتے ہیں اور 100 سال زندہ رہ سکتے ہیں. تو ایسے بہت سے جانوروں کو رکھنا ایک بڑی ذمہ داری ہے. کبھی کبھی لوگ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ سوچ کر انہیں آزاد کر دیتے ہیں کہ فلوریڈا میں موسم بہت اچھا ہے.
جنگلی خنزیر جنہیں صدیوں پہلے ہسپانوی سیاحوں نے متعارف کرایا تھا, فلوریڈا میں ہر جگہ موجود ہیں. وہ زمین کھود دیتے ہیں اور کبھی کبھی بحال کیے گئے پودوں کو تباہ کر دیتے ہیں.
وہ اصل میں غیر مقامی پودوں کی اقسام کے لیے ایک اور بنیاد تیار کر دیتے ہیں, اور پھر کھدی ہوئی مٹی کے علاقوں میں داخل ہو جاتے ہیں. تو وہ نہ صرف ہمارے بحال کیے گئے پودوں کو تباہ کر رہے ہیں, بلکہ مزید غیر مقامی اقسام کے لیے ایک بنیاد بھی تیار کر رہے ہیں.
نیچر کنزرویسی کی پریزرو مینیجر شیرل ملٹ کہتی ہیں کہ ٹائیگر کریک پریزرو دنیا کے ایک انتہائی متنوع ایکو سسٹم ہے.
یہ متنوع حیات کا ایک گڑھ ہے. ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی دوسری جگہ اپنا وجود نہیں رکھتی, اور اگر ہم نے انہیں یہاں کھو دیا تو ہم انہیں کرے ارض پر پھر کبھی نہیں پا سکیں گے.
جنگلی خنزیر جو نقصان کرتے ہیں ان کا پتہ چلانا آسان ہوتا ہے, لیکن شیرل ملٹ غیر مقامی چھپکلیوں کی یلغار کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہیں.
ان چھپکلیوں کو جنوبی فلوریڈا میں گوفر کچھووں کے بلوں کو استعمال کرتے پایا گیا ہے. ماہرین کو ٹیگو چھپکلیوں کے پیٹ میں گوفر کچھووں کے بچے ملے ہیں. میں یہاں ان سے پہنچنے والے ممکنہ نقصان کے بارے میں واقعی فکر مند ہوں.
فلوریڈا کے حکام غیر مقامی حیات سے نمٹنے کے لیے شکار, نگرانی, نایاب پالتو جانوروں کے تحفظ کے پروگرام اور دوسرے طریقے استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کا کوئی اختتام نظر نہیں آتا. ڈورا میکیور کی رپورٹ کے ساتھ عزیز احمد, وائس آف امریکہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Thank you.
شپې په خبرونو کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو توقیفول او اعدامول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو 210 کسان له محاکمې پرته توقیف کړي دي. طالبانو په یو تازه اقدام کې د تعلیم فعال متیولا ویسانی ولده. امریکا کې د خونځو د امنیت په اړه زیاتیدونکې اندېښنې. پولیسو په تینسی ایالت کې د یو وسلوال کس د بریټ ویډیو خپره کړي. په پیښه کې درې ماشومان او درې لویان وژل شوي دي. د وسلو د لرلو موضوع بیا اندېښنې راپارولې دي. او په پیښور کې کوچنی کابل. پیښور کې یو بازار شته چې پلورونکي او پیرودونکي ټول افغانان دي. دغه بازار په کوچنی کابل شهرت لري.
السلام علیکم، هم په خیر. نن سه شنبه د مارچ د میاشتې 28مه نیټه ده. تاسو دا زموږ نوري خبرونه په سټلایټ او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. ستاسو کوربه زه احمد شکیبیم. په دې خبرونه کې زما همکار وحید فیضی د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور تازه موندنې شریکوي. په دې راپور کې لیکل شوی چې طالبانو 210 کسان له محاکمې پرته اعدام کړي دي. د پروګرام میلمه مو د تعلیم د فعال موتی ولا ویسا ورور عطا ولا ویسا ده. دی به د خپل ورور د نیولو جزئیات له تاسو سره شریک کړي. خبرونه د افغانستان په اړه په یو مهم مطلب پیلوم. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د واک په لومړی لسو میاشتو کې 210 کسان پرته له محاکمې اعدام کړي دي. بلخوا طالبانو په کابل کې د نجونو د زده کړو یو فعال موتی ولا ویسانی ولده. د طالبانو دغه اقدام په ملي او نړیواله کچه سخت غبرګونونه راپارولې دي. طالبانو د ویسا د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د خبر نور تفصیل وحید فیضی نه اخلم چې د کانګرس ماڼۍ له مخې نه په خبرونه کې راسره عمل ده. وحید جان، د بخښنې د نړیوال سازمان د ریپورت او په کابل کې د ویسا د نیول کېدو په اړه تازه جزئیات څه دي؟
ډېر زیاته مننه. د بخښنې نړیوال سازمان د نړۍ په اړه د 2020 او 2021 کلونو راپور خپور کړی چې افغانستان هم پکې شامل دی. په مشخصه توګه د افغانستان په اړه ویل شوی چې کلنه چې طالبان واک ته رسیدل دي په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه جدي اندېښنې راپارېدل دي. او په ځانګړې توګه طالبانو په لسو میاشتو کې یوازې 210 کسان پرته له محکمې وژل دي. تر څنګ په دغه راپور کې ویل شوی چې په صحرایي محکمو کې البته زیات شمیر کسان چې شمیري لزګونو سلګون تر رسیدي طالبانو په درو وهل دي. د میرمنو حقوقو امدارس د نجونو د زده کړو او دغه راس په مجموع کې په افغانستان کې د خلکو د وضعیت په اړه اندېښنه خوده شته چې ویل شوی پکې میرمنې کار او زده کړو ته نه پرې خودل کیږي. د دې ترڅنګ طالبانو په تازه اقدام کې د نجونو د زده کړو فعال موتی ولا ویزا پرون په کابل کې نیولې دی. د ویزا کورنۍ امریکا غت تایید کړی چې هغه په جمعات نه په زور ایستل شوی دی او ورل شوی دی. په دې اړه په افغانستان کې او بهر په ملي او نړیواله کچه سخت خبرګون راپارېدلې دي. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی په شمول د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په کابل کې البته خبرګون خوله دی. ویل دي چې باید د ویسا د زایزګي په اړه باید معلومات ورکړ شي. ترڅنګ د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ د افغانستان لپاره د اروپאי اتحادي ځانګړي استازي ټوماس نیکلاسن او همدارس نور چرواکو په دې اړه خبرګون خوله دی.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي واک طالبان رسیدو وروسته د بشري حقوقو جدي سرغړونو له محکمې پرته د وژنو په عام محضر کې د خلکو د مجازات کولو او په درود وهلو له کبله اندېښمن دي. دغه سازمان د 2020 او 2022 کلونو په راپور کې چې د سې شنبه په ورځ خبر شوې دي طالبانو د واک په لومړیو لسو میاشتو کې لږ تر لږه 210 کسان له محاکمې پرته وژلي او په لسګونه کسان په درو وهلي دي او دغه لړۍ لا روانه ده.
آمار 237 نفر آمار هست که در 10 ماه اول حکومت طالبان صورت گرفته. یعنی بعد از او شمار زیادی دیگه هم این آمار افزوده شده، به ویژه قتل های فراقانونی که در پنجشیر صورت گرفت. اعضای شورای مقاومت ملی در به قتل رسید به صورت فراقانونی و موارد دیگه هم هست. یعنی 237 در واقع محدوده زمانی 10 ماه اول حکومت طالبان هست، اما این آمار خیلی بیشتر از او هست بدبختانه. و از طرف دیگه ما همه روزا شاهد قتل های فراقانی در افغانستان هستیم.
طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان د تازه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دغه راز راپورونه رد کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د یو نامه له قول لیکلي چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست میاشت څخه د 2022 کال د جون تر میاشتې 2000 کسان ته په ترهګریزو پیښو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. بل اخوا د طالبان له لوري د نجونو د زده کړو د فعال متی اولا ویسانی ولکیدو په ملی او نړیواله کچه خبرګون را پاره ولیدی. ویسا پرون په کابل کې نیول شوې ده.
نن د لسو بجو څخه زموږ کور ماسیراو زما دوه نور رونه متی اولا او مسمی اولا او محمد هم دین ویلی ولا داوی لاسونه ورتړلی ولا ځان سره وړی ولا او زموږ ماشومان ته زما مور دی ته زموږ فامیل ته سپیک سپوري ویل سوی دی. پرون د متی اولا وړی دی، نن د هغه موبایلونه او د زما د بل ورور موبایلونه په زور وړی دی.
طالبان د متی اولا وی ساده نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د بشری حقوقو څار سازمان د طالبان لوري د یو شمیر فعالینو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلی ده.
طالبان با زندانی کردن و بازداشت کردن متی اولا ویسا و باقی فعالین و زنان و مردانی که باورمند به حق آموزش و باقی حقوق انسانی زنان و دختران در افغانستان هستند، یک پیامی را به جامعه افغانستان و بیرون از افغانستان میفرستن و او پیام مشخصا این است که اینا یک مشکل ساختاری و یک دشمنی اساسی با یک افغانستان مترقی، یک افغانستان برابر و یک افغانستان آزاد دارن.
د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ، د افغانستان لپاره د اروپאי اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن او د اروپאי پارلمان غړي هینا نیومن هم د متی اولا ویسا پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې ویلي چې د خلاصون لپاره به هلې ځلې وکړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د متی اولا ویسا د نیولو پاړه د هغه لورور اتاولا ویسا سره خبرې کوم چې په اسکایپ له پروګرام سره ملګری شوی دی. ویسا صاحب سلامونه، ونیکی هیله. د متی اولا ویسا د نیولو صحنه لکه څنګه ته تشریح کړی دی، کله او په څه ډول ونیول شو، پویږي چې د په کوم جرم بیول شوی دی؟ آیا تاسو یا تاسو کورنۍ ورسره په تماس کې یاستئ؟
سلامونه شکیب صاحب، د امریکا غږ ټولو درنو لیدونکو او تاسو ته. متی اولا ویسا زما ورور دی، هغه کوم جرم نه لري، هغه یو سپیشل انسان دی. ما او متی اولا ویسا د وی مبارزې لارویان یو، موږ د کرملار بنسټ ګر یو، دواړو همدا مبارزه را پیل کړې ده. هغه تر ټولو زه ښه پیژنم، هغه یو سپیشل انسان د دې وطن د بچانو په حقونو غمجن، تر څو چې موږ یو باسواده ټوک او ښه راتلونکی ټوک ولرو. د همدې لپاره متی اولا او ما په ګډه کار پیل کړی دی او کوی. او د هغه نیول موږ کوم جرم نه دی کړی، چې نیول سوی دی دا د خلکو څخه باید وپوښتل چې ولې نیولې دي. یعنی متی اولا ویسا مطلق پر حق دی، دا حق په لار کې څوک نیول کیږي بر حق دی، باید ژر تر ژره خلاصي پرېښول شي. او د هغه نیول چې پرون د مسجد څخه د مسجد دروازې څخه سوی دی، دغه عمل پر ما باندې خپل ډېر بد تاثیر کړی دی. دغه د نیولو طرز نه دی
صحیح. دوی سره کوم جلب؟ آیا تاسو ته وویل شو چې په کوم دلیل متی اولا ویسا دوی له ځان سره بیایي؟
تر اوسه پورې چې موږ پرون ډېر کوشش وکړ چې دا موضوع د مشرانو سره شریک کړو، ډېر مشران ته، د قومي مشران په افغانستان کې چې موږ کار کړی دی، هغوی ته موږ دا موضوع راجع کړله او د امارت مسؤلینو ته موږ خپل پیغامونه واستول چې دا موضوع راځي په خبرو باندې، هر ته په تفاهم باندې په سره کښین ورور، که زه چیرې زما ورور یا ما کوم جرم کړی راسي کور ته راسي، په کور کې به سره کښینو، زموږ دفتر ته راسي او موږ تر وغواړي سره کښینو، هر موضوع په خبرو حل کیږي. ولې داسې نه چې راځي زور استعمال سي، سپیکي سپور وویل سي، د یو چا هغه مدني او اساسي حقوق تر پښو لاندې سي. نو تر اوسه پورې موږ ته کوم په دې باره باندې څه نه دي ویل سوي. د دې باوجود نن زموږ کور ماسره سوی دی، زما نور ورونه وړي دي د متولا موبایلونه چې د دسره موبایلونو هغه په زور وړي دي چې دا تر ټولو نورمونو کې خلاف عمل دي.
صحیح تاسو ول چې تاسو له متولا سره ګډ کار کول او طالبان تاسو په سیام دي تاسو په ګرځي تاسو څنګه ته بچی وستی
د دې څکور ترګل دي اوان از ما پښتنه کړی دا چې دای چیرې دی زپې وخندې ځای کې ما دې پښتنه کړی دا ځکه چې دې د همدې څخه تشويش لري چې موږ کوم خبرې چې د حالات او کوم څه چې موږ د ملګرو سره شریکو د مشرانو سره شریکو دې همدا شی چپ کې نه همدا لار نه ده بلکې باید د خبرو د لارې ما اوس بیا هم یو شمېر مشرانو ته پیغام واستوي دا امارات مسولینو ته چې وروره د لار نه ده راځي په خبرو باندې موږ تاسو څخه دا سړی غواړو چې زموږ امنیت هم تاسو ساتي زموږ په دې وطن کې کار کوو په دې وطن کې پاتې شوی یو دا کوم څه چې نن ویل کیږي دا تاسو کوم څه خلاف لګیاست دا ټول ثبوت هم دا د متولانی ودر.
صحیح تاسو ویل چې تاسو کور محاصره شوه مور ته مو سپکاوی شوه او ورونه مو وهل شوی دي آیا دا پیښه د متولا خان لنیول ورسته شوی او تاسو کور ولې محاصره کړه دا ولې باید تاسو کور محاصره وي
نن پر لاس بجه دا لاس بجو څخه در وسم شاوخه کې دی په تاریخ پلټنه کې ځکه د کلملار ټیم د مشران راځي پور ته تر مشران راغلی و نور مشران راغلی و چې زموږ پښتنه و کې زموږ د کور زموږ د فامیل د مور او د مالورونو پښتنه و کې خو دا هغه څخه بعد مثلا دی دا سیدا شاوخه محاصره کړی دا څه په دې کې بیا زما د ورونو ساته د هغه څخه موبایلونه وړي دي زما د بل قشر ور متولا سم اولاد څخه موبایل وړي دي د متولا موبایلونه په زور چا کور پاتې سی و پرون د سره موبایلونه نه و کور واغې هم په زور وړي دي او تاسو اوس ما وکړل دا آنلاین و دی هغه د ټول شخصي ډیټا هم ګوري چې دا په هیڅ یو قانون کې دا صحیح نه لري.
صحیح او موبایل د یو فرد شخصي حریم بلل کیږي په دغه موبایلونو کې څو استاد په موبایل کې څو استاد د ورونو په موبایلونو کې څو او څه اسناد ځان سره وړي دي
تر اوسه په موږ دغه زموږ په موبایلو کې فقط د کلملار فعالیتونه دي چې موږ کوم فعالیتونه کړی دي کوم فعالیتونه کوو د فعالیتونو تصویرونه دي ویډیوګانې دي او دا کار کلملار زموږ ټیم علني کې د دنیا سره خبرې کوو کې د خپل ملت سره کوو کې د مسولینو سره کوو دا کار پر نه په پټه کړی دی نه په پټه کوو د پښتو متل دی وای اختر پټ میړه نه دی موږ پټ خلک نه یو دا کار د 2009 کلملار د کلملار ټیم کې موږ کوو کم ځای کې چې چیرې چې شونځي پندې شه د هغه وخت څخه موږ درافل کړو چې موږ ډیر ماشومان اوسم د شوندې څخه محروم دي د هغه لپاره شوندې غواړو او د هر بچی د هوا لپاره بلکې د هر انسان لپاره موږ خپل اساسي حق غواړو.
ویل کیږي چې متولا ویسا د تیر یو کال راهیسې د داسې یو پیښه پاړه اندېښمنو آیا هغه ته کوم مشخص غواښ شو آیا هغه ته د مشخص د کوم کار د نه کولو ویل شي په څه غواښ شو ده
په ډیر بخښنې سره چې تاسو پښتنه ما وانه ورېدل
صحیح مول چې ویل کیږي متولا ویسا د تیر یو کال راهیسې د داسې یو پیښه پاړه اندېښمنو آیا هغه ته مشخص د کوم کار د نه کولو ویل شي وو په څه غوښل شوی و ده
تر اوسه پرې موږ ته مستقیم داسې نه دی ویل شوی چې تاسو دا کار مکوي دا زه وزارتونو د ټول ته موږ ورځو تر اوسه پرې موږ ته مستقیم داسې نه دی ویل شوی اما دا چې یو شمېر مسجونه ته چیرې ته څکه دا مسجونه چې پر ټلیفون باندې راځي پر ټویټر باندې مشت راځي یا مشت سره ګورو دا شان چې راځي هغه هم دا سي مشکوک دي نو دلته په افغانستان خو یو شی دا دی چې هغه باور موجود نه دی نو موږ دا ځینې شان چې دا بابیز ګڼو ځکه چې د حکومت قانون دا دی چې تاسو پښتنه کې څارنوالي به محکمه به بل به تاسو به یو ټکس ترلیږي تا به راواړي او هغه په ټول استاد حقوقو په تحفظ سره چې تاسو حقوق په ساتلی تاسو حیثیت په ساتل شوی ته به د خپلې کم څه تا کړه دا چې کړه نه تاسو سره کړی دا به جواب وایي خو تر اوسه پر دا څه مرته نو ول سی وی دا چې دی په دغه ډول باندې ول سوی دی دا عمل چې دی دا په ټولو یعنی په اسلامي لحاظ باندې خلاف ټولو
ویساسه وخت
په نور قوانینو کېم
وخت ډیر کم دی لړ جواب نه تاسو نه غواړم اوس باید وشي دغه د خلاصون لپاره تاسو کړی لړ جواب را ترافي لطفا
اول څومره غوښتنه د ټولو مشران څخه دا د امارت مشران دي دا موضوع په ډیر سوریز ډول باندې دا اوس د تراو وخت دی زموږ ورو دي دغه تراو تر علاقې چې په خپل تراو ته ولاړ او تراوی وو او دور هغه کم دغه چې موږ په خپل عدالت وغواړو کچېری
مننه وساسه فکر کوم تخنیکی استاد تصویر نخکاری
کچيري مز د ټول مارکی د ټول مشران څخه دا غواړو چې ما ورور د اوزه تراو وخت د خپل تراو تر علاقي چې خپل پورت از مامور د مشتول فامیل مشتول خوشاله ځکه چې دا غیر قانوني ولسوي دي او کچيري داسې نه مش خپل لاغه عدالت غشتنه کوو
ځکه مننه
تر کار کړی
ډیر ډیر زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیستله خوشاله اوسې
شواخ ولدي
رازو نړیوالو مسایلو ته د امریکا د تنیسی ایالت د نشویل په خار کې د مسیحیانو په یو خونځي کې د 28 کلن انجلۍ په ډزو کې لکتر لګه شپږ تنه وژل شوې دي چې درې تنه د همدې خونځي زده کوونکي دي بریت کوونکي د پولیسو په ډزو وژل شوې ده
د ناشول پولیسو د خونځي هغه ویډیو خبره کړي چې بریدګر د ټوپک په ډزو سره د خونځي دروازې خېخي ماتوي او ل خپل نیمه اتوماتیک ټوپک سره په تالارونو کې ګرځي د پولیسو په باور په کونینټ خونځي د بریټ انګیزه یو په خونه زده کوونکی و خدا لا روخانه نه ده د نشول پولیسو خبرلارو ته وویل چې بریدګره چې د پولیسو لخوا په ډزو وژل شوی د خونځي بشپړه نقشه جوړه کړې و
مون معلومات لرو مون په ریپورت باندې کار کوو تر څو د نن ورځې د پیښي اصليت روښانه کړي
پولیسو ویل چې د بریټکون کې سره دوه نیمه اتوماتیک ټوپکونه او یو ټوپکچا یا تومانچا و په خوانځي کې دزې اوس ته کورنۍ لپاره په تر ټولو بد اندېښنې اوخته ده ولسمشر جو بایدن بیا له کانګرس څخه وغوښتل چې د وسلو کنټرول قانون دی تصویب کړي
مونږ باید وسلوال تو تریخوالی د مخنیوي لپاره ډیر هڅه وکړو دا زمونږ ټولنه سیری د دې ملت روح جریحدار کوي او مونږ باید خپل خوونځي او د ساتنې لپاره ډیر څه وکړو تر څو خوونځي په زندانونو باندې بدل نشي نو زه یو ځل بیا پر کانګرس باندې غږ کوم چې زما وړاندیز شوی د وسلو د بندیز قانون تصویب کړي
لومړی میرمن جل بایدن هم د دغو ډزو په اړه خبرګون خودلای او په واشنگتن کې د خارونو ملي لیک کانفرنس په ترڅ کې وویل زموږ ماشومان د ښه حالت وردی د ناشویل خارویل جان کوپر د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه او زیاته کړه چې زموږ ټول خار ستاسو سره ولاړ دی تیر کال د امریکا د ټکساس پر یو خوانځي په ورته بریټ کې یو شتنه ووژل شول احسان الله عریبزی امریکا غاک واشنگتن
په نورو لاندو خبرونو کې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون غواړي چې د اټومي وسلو د موادو تولیدات زیات کړي پیونګ یانګ په دې ورسته کې د خپل وسلو د ازمویلو بهیر چټک کړه ده د شمالي کوریا د مرکزی خبری آژانس د راپور لمخې تازه غوښتنه د اټومي وسلو د انسټیټیوټ د ساينس پوهانو سره د کیم په غونډه کې مطرح شوې ده په دې تیر ورځو کې شمالي کوریا د لاند واټن څو توغندي ازمویلې دي لبل خو جنوبي کوریا او امریکا ګډ فوزي تمرینات کړي چې پیونګ یانګ پر خپل خاورې د بریټ لپاره چمتو د روسیې د دفاع وزارت د سه‌شنبه په ورځ ویلي چې دوی د جاپان په سمندر کې د کښتۍ ضد سوپرسونیک یا ترغه چټک راکټونه ازمویل دي د دفاع وزارت په بیان کې د ازمایښت چې په یو نمایشي هدف تر سره شوه بریالی ګڼل شوی دی د جاپان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ټوکیو به د مسکو د فوجي خوځښتونو پر وړاندې له هوښیارۍ نه کار واخلي جاپاني چارواکو ویلي چې په پیښه کې د کوم زیان د وختو خبر نه دی ورکړل شوی دوه وړاندې د روسیې دوه پرمختللو جټ الوتکو د جاپان پر سمندر و ساعت غزمه کړی و هغه افغان ماشوم چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې د کابل هوایي ډګر سره د چاودنې په نتیجه کې مور او پلار وژل شوی نږدې دوه کال وروسته د دوشنبه په ورځ په قطر کې خپلوانو ته وسپارل شو نور جزئیات په ریپورت کې
د الیزی کاکا چې کله خپل وريره موده پس پغې کې ونیوله نو په مخه اوخ کې روانه وي
ډیر خوشاله سو زه خدای سم فکر وکړم چې موږ مړی مړی راته ځوندې سو
وړه الیزه هغه وخت شاوخوا یو میاشتنی و چې په کال 2021 د اګست په شپږ میاشتنې مور او پلار دواړه د کابل هوایي ډګر دروازه کې په چاودنه کې ووژل شو او وړه الیزه امریکایانو قطر ته یوړله او هلته یو یتیم خانه ته وسپارل شو او بیا دوی د مهاجرت د نړیواله ادارې او یونیسف په مرسته د علیزی خپلوان ومندل.
زموږ د هڅو اصلي هدف هم د علیزی د کورنۍ مندل و او موږ تر هغو دلته ورته د کور غونډې مینه او پام ورکاوت تر څو یې خپلوان نه ومندل سوي. شکر چې خپلوان یې پیدا سول او موږ به یې هم تل یاد ساتو.
الیزا چې دوه خویندې یو ورور کاکا او ترور لري د دوشنبه په ورځ قطر کې ټول سره یو ځای شول.
زه ډیر خوشاله یم، بس ډیر خوشاله یم، بیخي نور زه داسې خوشاله یم چې اوس له ډیرو خوشحالۍ نه ډیر نه پوهیږم زه څه وکړم. دا اوس دا هغه مې مور او پلار ته زه ور ولېږم چې دا ګوره ما سره عدیزه پیدا سه هغوی به څونه خوشحاله وي. هغوی همدې خبرې ته انتظار و، هغوی انتظار دي چې دا عدیزه به کله تاسو سره یو ځای کېږي.
ټاکل شوی ده چې دا کورنۍ به څه موده وروسته امریکا او یا انګلستان ته انتقال شي تر څو هلته نوی ژوند پیل کړي. واړه لیزا د هغو وړو افغانو ماشومانو له جملې نه وروستۍ ماشومه ده چې قطر کې به سرپرسته پاتې وه او اخر له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوه. نوشه باشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
وړوکه یا کمکای کابل د پیښور بور بازار سیمه ده. د پیښور په دې کمکی کابل کې پیرودونکو او پلورونکو ټول افغانان دي. په پاکستان کې د امریکا غاک همکار خدای نور ناصر هم دې وړوکی کابل ته ورغله او دا ریپورت یې چمتو کړل.
اوسنۍ کمکای کابل د پیښور بور بازار یې باله خوله هغه راځي چې دلته افغان کډوالو هر کاروبار ونیو. مینی کابل یا وړوکی کابل سو دلته له فلورونکو بیا تر پیریدونکو اکثریت افغان کډوال دي او له پلازمینې کابل سره سره د بیل بیل ولایتونو اوسیدونکو دي چې اوس یې ژوند په دې کابل کې دی.
کمکای کابل ته کوي ماجر دلته ډېر زیاده ماجر بازار ده. دا ماجر دلته خرید فروخت دغه د بازار کې اسانی ډېر ده. خلک خلک دي او چا سره لانجه نه کوي او سر کے آخر کا بل سے کہ اللہ سو شے پشل روپے ڈالتا اور دل تٹے رہا جانی رہا دے خالق دی اور فخ و قد لری دا لکان دے خالقان دی دے خکار و بار رہا
دل تے ہر چد افغانستان دی آن پی ٹی ہم وطن تبارت دی د پیښور له ګوټ ګوټ څخه کډوال هم دې بازار ته مخه کوي او تر ډیره هر څه هم دلته پیری.
دا بازار مخکې د نیر په سر باندې وو، بیا دا نیر سر روان شولو، بیا یې دغه کړو دې په لرالو. دا اوس هم دغه دوکانونه دا اوس پرېښې دي، مخکې نه پرېښودل. بس خو دلته بل ځای کې کار نشته دی، بل ځای ته وړاندې لاړ شه چیرته کار کوي. خرڅېږي هم همدلته او غسل کېږي هم همدلته. بس
پېښور ته د کډوالو له راتګ سره مهاله دغه بازار جوړ شوی او له تیرو شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې همداسې روان دی. دلته د نارینه او ښځینه لپاره له وطني جامو نیولې بیا د وطن تر لوشو او آن وچې او تازه میوه پورې هر څه شته.
د دې بازار بنیاد افغانان ویښې دی، نو په دې خاطر دې ته کله ماجر بازار وایي، کله ورته یعنی وړوکی کابل ورته وایي، نو پاندې خاطر باندې چې دلته زیات افغانان آباد دي، نو دلته بل څوک داسې ګرم نه کوي چې راشي کاروبار دی پاره. دلته د افغانستان نه زیاتره وچه میوه راځي چې دلته دا دکانداران بس کاروبار کې لګیاي او مطلب دا زموږ خپل دکان کې چې یګان سیزونه ګوري په افغانستان نه راځي. لکه دا دیګ بخار چې ورته خلک کوکر وایي او دلته څه دغه دي تعویری، نو دا شیان افغانستان نه راځي، بس دلته ډېر ریټ باندې خرڅي.
همدی کمکی کابل ته د کابل په شمول د افغانستان له هرې سیمې وګړي هغه محل پناه راوړي و چې په کابل اور بل و. لوی کابل ته ورتک نه و، همدلته ځانته وړوکی کابل جوړ کړ. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، کمکی کابل، پېښور.
اوسمول پیښور لندن ته بیا یو سکال د نوروز پورز کې د خلکو یو لوی غوښتنه د نجونو د ټولو خونځو او پانتونو پرانستلو لندن کې د نوی کال په ویاړ په رابل شوی غونډه کې برخوالو یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې ټول تعلیمی مرکزونه د پرانیزي. قاسم خان مندوخیل په اړه ریپورت لري.
د لندن په اجویر سیمه کې د نوروز د دې محفل پایل په افغانستان کې د انجونو پرزده کړو او د شزو پر کار د لګیدلی بندیز پرزد په وینا سره وسو.
این در حالی است طالبان مردم رنج کشیده کشور عزیز ما را از تجلیل آن محروم ساخته است و دخترای نازنین ما را از مکتب محروم کردند و خانمای ما را از کار. ما امیدوار هستیم این مسئله را تمام انجمنایی که در کشور بریتانیا و دیگر کشورها هستند در نظر گرفته و صدای خود را بالا بکنند.
روژماتی په افغان خړو او د نوروز په وو میوه وسو چې ورته د لندن لا بیلا بیلو برخو غنی کورنۍ ل خپل ماشومان سره راغلی وي. د نوروز دغه ډول دودیز محفلونه نه یوازې دغه کورنۍ ل خپل هیواد سره پیوندوي بلکې په خپل تاریخ یې هم خبروي. نوروز د افغانستان په ګډون د ایران یا لرغونی فارس منځنی آسیا او د منځنی ختیځ په ځینو برخو کې منځل کیږي او د سیمې د ولسونو ترمنځ د کلتوري پیوستون یو لوی کلی هم بلل کیږي.
ځکه جګړې د افغانانو ملي والی زیانمن کړی دی او افغانان په څه مخه باندې هم نوروز لمانځي چې دا میله او دا دود او دا ارزښت چې چون د افغانستان د ټولو قومي ملتونو ترمنځ یو شریک کور دی که دا دود ولمانځل شي خصوصا په بهر کې افغانان دې ورباندې راټول شي لکه د نن چې موږ راټول یو بې شکه زه ویلی شم چې افغانان څوک ماتولی نه شي د افغانان ملي ارزښتونه څوک پیمالولی نه شي او افغانان څوک جدا کولی نه شي.
د نوروز د نننۍ شپې په محفل کې شاعرانو د نجونو پرزده کړو د بندیز په ګډون د افغانستان اوسنۍ ناخوالې په شعرونو کې بیان کړې. قسم خان مندوخیل، امریکا راغ، آشنا تلویزیون، لندن.
طالع شو این که اهل زمین ملتفت شوند.
او په پای کې یو ورزشي مطلب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو شلوریزو سیالیو لړۍ د افغانستان په ګټه پایته ورسیدله. د دې لړۍ دوه لوبې افغانستان وګټلې او یو لوبه د پاکستان په ګټه تمامه شوه. دا لوبې د متحده عربی اماراتو په شارجه کې ترسره شوې. دا لمړی ځل دی چې افغانستان د پاکستان د شلوریزو سیالیو سیریز یا لړۍ ګټي او جام ترلاسه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین دا یو تاریخي بریا ګڼي.
د افغانستان زم نه هیته دن کې سیریز د کرکټ په ډګر کې ځکه زموږ د ټولو یو ویش یو ارمانو چې کله پاکستان سره لوبه یو هو ګټو. نو الحمدلله لوبه خلوبه ګټو شو سره په څنګه سیریز ګټو شو. نو ورفند د خوشاله زه په څنګه کې زه وتام وایم د افغانستان قربتوب چې کوم بهترینه د فسیلیټیز وایز وای د لوپاړو تمرینات چې کوم تر سره کړل د سون اکوپمنټ او سیستم چې کوم دا ماشله ډېر خطر سره شلو.
دا خبرونه په دې ځای پای ته رسیدي. کغواړی چې د نن ورځې د خبرونو ویډیوګانې وګورئ کولای شئ چې د امریکا غاک ټولنیزو رسنیو ته ورشي، هلته د خبرونو ویډیوګانې موندلای شئ. همدارنګه کغواړی چې د خبرونو متن ولولئ د امریکا غاک پښتو وب پاڼې ته ورتلای شئ. پته ده vipashto.com. په دې سره خبرونه بل خبرونه پیلیږي چې دریده او قربانه لینا روزویدا او په استودیو کې را سره ده. لینا جان سلامونه ونی کیلې مهرباني تاسو په پروگرام کې چل لري.
بله با سلام با شما و با بیننده محترم. بخش دری برنامه هم تا لحظات دیگه آغاز میشه. جزئیات گزارش تازه سازمان عفو بین الملل در قبال خشونت طالبا، واکنش های گسترده و توقیف متیولا ویسا، یک فعال حقوق آموزش و مدنی در افغانستان، در زمره برخی از تحلیل ها و خبرهای برجسته از افغانستان است. البته خبرهای از ایالات متحده و جهان را هم در برنامه گنجاندیم. امیدوارم با ما باشید. برنامه تا لحظات دیگه